سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شفق بجې دی ازادي رادیو ته غوښتم مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه په کابل کې یو شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د ثلاثه کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې دوی په زیان دي. د دوغ خبرندوی ټولونو د استازي په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته یې په بدل کې یوه ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د ثلاثه کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه له بازارونو 490 داسې کتابونه راغونډ کړي دي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کوي. د طالبان په وینا راغونډ شوي کتابونه په بدل کې قران کریمونه او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شوی د ژر به د نورو لکې ته وغځول شي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو بدونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیزونه پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د 14مې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او د دغې هېواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو تر اساسي حقوقو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خونه ولسمشر احمد کرزی په کابل کې ورسته 14 په کلاکا غندلې د خغلی کرزی په ایکسپانه کې د پیخیوه تورستی عمل بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپخین د اکتوبر 23 د کابل په مرکزی برخه د سینمای پامیر په ګړګونه سیمه کې وشوه، دوه کسان وژل شوی دي او لکتر لګې ولستور چې پکې دوه مشمن هم شامل دي ټپین شوی دي. په خپل رسنیو کې خبر شوی ویډیوګان ښیي چې 14 د جامو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په مینس کې شوی ده. تورسه هیڅ ډلې د چا دین مسئولیت نه دی منلی. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزاب په دوه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سر په کتنه کې د افغانستان د وروستي تاولات په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دوړو خو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا د لارو چارو او د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوارټ کې ثبت شوې ده. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ترکیه د انقره د فضایي صنعت په شرکت کې د مرګونی برید په غبرګون کې په عراق او سوریه کې د کردستان د کارکونکو ګوند پی کی کې هدفونه بمبار کړی دي. د ترکیه د فوزارت پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کی کې په هدفونو باندې بریدونه کړی دي. د لوبلډګر به د افغانستان د عبدالیانو ی الف لوبډله با سبا د کرکټ د اسیا د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه نیمه پایلوبه کې د هالند ل الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه با سبا د کابل په وخت ماسپخین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ پیل شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل د مخام پر شپږ بجې وي. دواړه سیالۍ د متضارب اماراتو په المارا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې و دوه مسابقې وګټلې او یوه یې بایللې ده. ورسته خبرم دا چې د اسرایلو د پاوز ون وای چې د ایران د سپای پاسران ګان شمیر افسران د ایران د سفارت لری په بیروت کې لبران ته داخل شوه دي چې د حزب الله سره د راکټونو په توغولو پر اسرایلو د بی پلوټ الټکو بریدونو کې مرسته وکړي. دانیل حاګری زیاته کړه چې اسرایل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسران د افسران چې له حزب الله پر راکټي او درون بریدونو کې مرسته کوي ساري. نو موري زیاته کړه چې تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د ایران لبران ته د ځوکونو او تجهیزاتو په لګولو سره وړي لازم لا ډلې سره هم راسته وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. لا بریکس غونډې د افغانانو جنو تامي
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندي څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان پیوه خوله نه دي.
جالبه ده چې دوی په خپل کوم کنفرانسونو ته، کوم رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانو یا وقفونو استعمالوي.
او د کونړ حجرو ته مو ورولو.
اوجرا یواز دې د فارنه و چې ملمه پکې کینې پاتې یو خوري وسکي اوجرا د ادب زنګو و.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیا او چین په ګډون د بریکس غړي ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لرې کړي. د روسیې په کازان کې د بریکس هر مشري زینن درېمه او وروستۍ ورځ ده. په ګډې لمې کې د خلکو بنسټیزو حقونو ته درناوی پر اهمیت ټینګار شوی او دغه شان په سوله ییزه توګه د افغانستان د مسایلو د حل غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلامې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غراس پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدي چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر راتګ له زده کړو پاتې شوه ازادي راډیو ته وویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیزه دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نه اویې مناسبه کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حق بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیه کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته دا ژوند د موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندیز سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې په انزوریزه او ویډیو بڼه په خپلو ویب پاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلې او د دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اګست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریز او ویډیویي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنج شنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانه کې دغه شان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد تاریخ فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د نجونو په وړاندې د ښوونځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي، خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لګولی دی. جالبه ای دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرانسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دیني عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا په دغه ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه، دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائم دي. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو. په دې حاځه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم لري څنګه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د ایران د سپای پاسداران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکا یې تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاگاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یوه میاشت کې درانه ګوزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوز په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر کړي چې ډیره یې د قمانډې د کچغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفی الدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بلل چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي. له خبرونو ور اخوا
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیوال اونۍ د سمال رسی چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړي تنګ شوې ده. د ملګرو ملتونو علمي خوانیز او فرهنګي ادارې یونسکو د غونې په دې هدف نمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یوې مظاهره پر مهال له خبريالانو سره د طالب سرتیرو د خډب یو صحنه ده. د غلطه لیدل کیږي چې یو بهرنی خبريال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزاد او رسنیو خبريالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبريالان او رسنیز فعالان نیولي، توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د نننه خبريالانو او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په صغر د نشکولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې د ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسيږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعات او د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلود ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روبان لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي سه رسنیو خبریال څه مکلفیت لري حکومت څه مکلفیت لري د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې دولت روښانه سي
په افغانستان کې رسنیو په ځانګړي توګه تصویري حقوق ته یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي عکسونه جوړوي امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په ولسمه ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په ولسمه نافذ او رسمي جریده کې خپور شو د ژوندیو موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبه په ننګرهار تخار خوست کندهار بادغیس پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملا یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منع شوي دي د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به د ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګري دې نه را وړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیا ولیزاده وایي طالبان دی پر دغه بندیز لسره غور وکړي
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
لبد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولي پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي خاغلی عبیدی ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملی کړي خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونو په برخه کې د دغه وزارت د ریز لا ګونګ دی
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د 13 دوه میاشتو را په دې خو د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپل خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي کړي که څه هم د تصویر د خبرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یا تشوی په خاص ډول تلویزیون په برخه کې ځکه چې تلویزیون بل تصویر معنا نه لري د امر بالمعروف د ادارې زواب ګوم وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمیر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو علمي ښوونیزه او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون د بیان ازادي پیاوړتیا اطلاعاتو ته لاسرسی جنسیتي برابري سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوې دی د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوه شي هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤلو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي په خوای په کلیو کې مشترک حجرو شتون درلود، په همدې ډیرو او حجرو کې به د غم خدۍ پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو، کډوالۍ او د نفوذو زیاتېدو سره دغه پخوانی او مهم دود پیکه شوی دی. اوس په ډیری ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنیو او کلیوالو ترمنځ واټن پیدا کړی دی. په دې راپور کې به په دې خبرې وکړو چې هغه دونه د ټولنې دیوالي او شریکو کارونو تر سره کولو لپاره تمره مهم وو او وسولي هغه یوالي د خلکو ترمنځ نه تر سترګو کیږي.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خابه په هر کلی کې یو مشترک حجره موجوده و. د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینا کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کښېني او پاتېږي، وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به په حجرې سره مینه لره، د پلار نیکه خوا سره به کېناستو، د سلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا و، ذهین به و، تاریخ به راټولوو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېدل، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د سا سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو اجغ، ساخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې جوړون، چارخانه به په هغې کې به تماکو پراتو، چلم به و، سرمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو. زیاتو دیرو کې به مثال دا دی رباب سیتار هم جوړند، که بیا به په کومه حجره کې نه و. د پلان خان سره د سیتار راولی، یو ساعته مشغول کې سره د رباب یې راولی، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، والا چې ډېر مجبوره نه دي، چا منډلم څوک زر په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې له منځه نه دي تللي، بلکې د کوزي پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا له منځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوتل. د راځي په کې مشرانو، د راځي دا اکیډمي وه، په کې به چې دی نو متالي جوړېدي، پکی بچی دے روغ جوڑی کی دی دشپیو پکی زوانانو خپل تفریقو سندری بے ویلی خپل زڑا بیس پکو دی سر بلا فوق جوڑ شوے دے
لپیڑیو پیڑیو پختنو تا حجری او میلم پالنا پا میراس کی پاتی دا کچھ ہم چی اوس کلیوالی او گڑی حجری لمن زتلی دی خو پزای ہر کور خپل زانگڑی میلمستون جوڑ کرے او پا حق کی د خپل وس پاندازا د میلمنو قدردانی کوي.
پختو خبری مجلم دلته پای ته رسیدګی دری خبری مجله تاسو ته سلطان سرور اورنده کې سلامونه سرور سپخره خبره
و علیکم سلام مونده نباشین خسته نباشین حسین جان منه.